درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د آزادی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. د ویلوه پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شو. دا لارا تیرش په هغه مهال بند شو چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نسپیدو اعتراض وکړ. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکی چې نه یې غوښتل دومره خپور شي، مشال رادیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خلاصه شوې ده او استاد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. دغه چارواکی په وینا یو جنجالي لوحه لري کړی شوې ده. تر دې وړاندې نن باختر خبری آژانس د تورخم د کمیسار مولوی عصمت الله له قوله ویلي و چې تېره شپه ناوخته پاکستانی لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان خواته 40 متره را مخکې د لوحې په پلمه یو بله دروازه جوړه کړي چې دوی مخه ونیوله. د خبرو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندیشنه شولې او ویلې دي چې دوی له یوې ناسرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر اکسپانه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر 6 میلیونه زیات خلک په کوردننه بې ځای شوي، هغوی چې نوی له پاکستان راستنی شي له یوې ناسرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او نه پوهیږي چې په څه ډول به له ژمی ژوندۍ ووبسي. د خبرو نړیوال پروګرام همداراز ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرستې به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګ نن چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولیتا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر پر 6 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نویس د سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف تورانی او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره ژغېدل. د خبر پاڼې پر اساس نویس ویلي چې واشنگتن د هغو افغانانو خوندیتوب او په امریکا کې ژر میشتولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو وړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي. ټراک په جنیوا کې خبريالانو ته ویل د بشرپالنې د چارو همکارانو په سیمه کې وضعیت ناورین شولې او زیاته کړې چې په دې شرایطو کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته. هغه همداراز ویل ټول شکیل خو او ټول دولتونو په ځانګړي ډول نفوذ لرونکو ته پکار ده چې باید بیړني اقدامات وکړي. تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو څار سازمان وايي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولې دي. د میدان وردګ اوسیدونکو وايي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
د مو خلای تقریبا کامل نرنګ شوې دي. په دوه کې 2300 کور تخریب شوې دي.
په کندهار کې هغه شزي چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وايي
زنار نه نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډیر د پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدی کوي، نه بچی راوړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدون کې زیان اړولې دي. د ادارې په یو نوی راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې جنو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ شوی دی. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان د هلکانو اونجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو خوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړه لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د اونجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په تیړه خبرګون نه دی خدای خو وایاندې زبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څیړونکو او د راپور لیکوال سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هواد خونی سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اخسر مخ کړي، هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خونکو لدندې لری کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یاد شوی چې لامل یې د زده کړو کیفیت لوېدل او ترڅنګ په خونځو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضری ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوی چې طالبانو ډېرې خزینه خونکو لدندو لری کړي چې لامل یې یا غیر مسلکي خونکو زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو لخونکو پرته پټوګي کې ناشتي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکي دي او د هغوی لمان دوه پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د ویلې سي د 12م ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی. مهم مزامین په کې نه تدریسيږي. هغه تکړه او مسلکی استادان خوونکي چې دلته 45 کاله تدریس کړی او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي، نو مکتبونه بند دي، اکثریت خوونکي په کور ناشتي.
خونجونی بیا د خپل خونځیو د پرانیستو غوښتن کې دي. په ننګرهار کې د ویلې سي د 12م ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي سونز عمل یې نوم پر پورکیا چې د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخنیولې وای.
من ډیر افتیار روزه کې چې افغانستان ته من باید خدمت وکړو، من باید تر دوله سم پوری پاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کول سره لوی ضربه ورکړي او ترڅنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارل شي، کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د افغانستان په اړه د مشورو لپاره پاکستان، قطر، متحده عربی امارات او سعودي عربستان ته لس ورځې سفر پیل کړی دی. ویست نن پر خپل ایکس پانه کښلی د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربی امارات او قطر او سعودي ته د سفر پترس کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنی بشري اړتیاو بشري حقوقو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبري وکړي. د دې موضوع جزئیات وابري.
په داسې حال کې چې پاکستان کله هم د بیا اسناد د افغان کډوالو د نیونې او ایستلو لړۍ لا روانه ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د سیمې د وادونو سفر پیل کړی دی. نوموړي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډسمبر د 15 او 15 نیټو ترمنځ په پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. توماس ویس داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو لس ورځنی سفر پیلوي چې روان اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیتا والز هم پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د جولیتا والز نویس او په پاکستان کې د امریکا له سفیر ډونالډ بلوم سره یې لیدنه کړې. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې شوې. د افغان کډوالو په اړه د لوړ پوړي پلاوي داسې مهال سفر کوي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د پاکستان حکومت هره ورځ تر زرو ډېر افغانان په زور له دغه هېواده شړي. هم مهاله په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لورې د کډوالو د نیونې او ځورونې لړۍ په چټکۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال احمد افغان وایي پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو د نیونې لپاره نوي چک پوینټونه رامنځته کړي دي او دوی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پاکستان کې افغان مهاجرین هغه مهاجرین چې هیڅ ډول ویزې ونه لري دوی د پاکستان حکومت لخوا نیول کېږي، زندانونو ته لېږدول کېږي او بعدن بیا افغانستان ته ډیپورټ کېږي. چې دغه لړۍ اوس هم په ډېره چټکۍ سر روانه ده.
نوموړی وایي د نړیوالو سازمانونو له فشارونو سره سره پاکستان حکومت خپل دریس بدل نه کړ او پر افغان کډوالو یې د پټوکو بده ورځ راخیستې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې یوه بله افغان کډواله نسرین حمیدی وایي د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوه خو بیرته په ضمانت خوشی شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرینو کې در پاکستان
کوم افغانان چې پاکستان کې ژوند کوي د پولیسو تر څارنې لاندې وي، همیشه پولیس کورونو ته ورځي کډوال نیسي. زه خپل روغتون ته پر لاره وم چې د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوم. څلور ساعته د دوی په بند کې وم خو وروسته د هغو کسانو په همکارۍ چې د کډوالو ادارو کې کار کاوه په ضمانت خوشی شوم،
آزاد شدم دوباره.
دا کډوال په داسې حال کې د پاکستاني پولیسو له لورې د نیونو او ځورونو څخه شکایت کوي چې له هم افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس تېره ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې یوازې تېره ورځ د تورخم دروازې له لارې سل کورنۍ راستنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر تر 3,00,000 اوښتی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا ویلي چې په ایران کې حق افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس تر راپور لمخې احمد وحیدی د سرګندونی د ایران په احوال شار کې د محصلانو د ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د خبرو په محل د وی پښتنې په جواب کې وکړي. په ایران کې په ورسیو ورځو کې خصوصا کله چې دغه هیواد د یزد ولایت په میبوت کې یو ایرانی ووشل شو او ځینو وویل چې دا ایرانی یو افغان وشلی دی، یو ورپسې یو شمیر ایرانیانو د افغانانو په کورونو حملې وکړې. له دې سره په یو وخت په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو له آزادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې او پاینه حل کې ویل چې خپل هیواد ته هم نشیتلې. د دې موضوع جزئیات د ابیدیس پښمه پر راپور کې اورو.
له ایران څخه د افغان بیا اسناد کډوالو پرېستلو یو ځل بیا ټینګار. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په ایران کې میشت افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور لمخې نوموړي زیاته کړې چې افغان کډوال په موقتی توګه په ایران کې ژوند کوي او باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. سرچینې ویلي احمد وحیدی دغه سرګندونې د ایران په اهواز ښار کې د ماسل ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د پوښتنې په ځواب کې کړې دي. نوموړي ویلي
طالبان اومده بود اینجا، گفتم شما باید بستر آماده کنید، اینا برگردن. په دې وروستیو کې د طالبانو یو هیئت راغلی و، ورته ومو ویل چې باید خپل بستر آماده کړي او هغوی له موږ فرصت وکړو. دوه ډوله کډوال لرو، هغوی چې اسناد لري او هغوی چې اسناد نه لري. اسناد چې نه لري باید وویستل شي او هغوی چې اسناد لري باید تنظیم شي.
بخشی هستن حالا تو حوزه‌های مختلف هستن، مجوز دارن. اونایی که مجوز دارن باید ساماندهی بشن.
مخکې تر دې هم ایرانی چارواکو د افغان بی اسناد کډوالو د ایستلو خبره کړې وه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ایران په یزد کې ایرانیت به او افغان کډوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوي او ادعا کېږي چې یو ایرانی تابه په کې د یو افغان له لوري وژل شوی، چې په پایله کې د ایران خلکو د افغانانو پر کورونو حمله کړې او سوځولې دي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دې اړه وویل چې دښمن د افغانیت ضد او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ د شخړې په لټه کې دی، چې موږ ته د منلو وړ نه ده. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې یو افغان کډوال عبدالله د دغې قضیې په اړه چې تاوتریخوالی رامنځته کړی وایي:
تا فعلاً موجودیت کې کسی جوان ایرانی را کشته مشخص نیست که آیا افغانی بوده یا نبوده.
تر له دې چې تر اوسه د دغه کس هویت نه دی معلوم چې افغان وو که نه، بیا هم د یو کس سزا باید ټول کډوال ونه ویني. جرم یو فردي عمل دی. د ایران خلک زموږ سره هم فرهنګ او هم ژبې دي، باید د افغانستان شرایط درک کړي او هغوی چې نفاق اچوي باید مخه ونیسي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا هم وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم خپل هیواد ته نشي ستنېدلی، ځکه د دوی په ټکو افغانستان ته بیرته د ستنېدو په صورت کې به وګواښل شي. د تیر جمهوري نظام یو سرتېری چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ایران ته کډوال شوی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي:
هم سیم کارت و هم کارت های بانکی که به خاطر رفع مشکلات مهاجرین بود، اینا را آماده کرده بودن که بر مهاجرین توزیع کنند.
با چه زین کارتونه، بانکی کارتونه او سیم کارتونه پر افغانان رو بشه. به حقی روز تا چه طالب چارواکی ایران ترقلی و هغه پروسه هم و داریده او دغه کارتونه مو ترلاسه نکرل او لدیر مشکلات و سر مخیو چه هر ورز په لزګون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. زموږ غوښتنه د ایران له دولته دا ده چې دلته ژوند وکړو تر هغو چې د افغانستان سرنوشت معلومیږي. که موږ بیرته افغانستان ته ولیږل شو، موږ به د مرګ انتظار باسو او مرګ به زموږ انتظار باسي.
اگر ما با چنین سرنوشتی روبرو شویم، ردی مرسویم به افغانستان، فقط انتظار مرگ و انتظار مرگ ما میکشه و ما هم انتظار مرگ میکشه.
یادونه ده چې د ایران ملي امنیت شورا 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر هم بندیز لګولای او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی دوه ورځې مخکې د ایران ایسنا خبري آژانس ته کړې وه. د ایران د کورنیو چارو وزیر داسې مهال د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي چې هم مهاله له پاکستان څخه هم هر ورځ په سلګونه او زرګونه افغان بی اسناد کډوال ایستل کیږي او خپل هیواد ته ستنول کیږي، چې د دغه هیواد دا اقدام په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د بخشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره ل جنسی تیری او د جنسی تاوتریخوالی ل نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونی په یو نوی راپور کې چې نن یې خپور کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دې ډول تاوتریخوالی کې شکیل دي. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې نن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 15 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی ویل چې ل جنسي تاوتریخوالی د خزو سړو او ماشومان په وړاندې ل مجازاتو پرته دی وی وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی په امریکا شو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی شپږشته سړیان دولسې خزیا او وې ماشومان دي په راپور کې ویل شوی چې له توقيف شوو مترزانو سره د جنسي تیری د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالی د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقيف کې د مهسا امینی په نوم د 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې خبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونو په سر کې وي. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې و. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلامار رول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د مترزانو د شکنجه مجازاتو او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نورو باندې کار اخیستی دی. میرمن کلامار رول هغه دردونکو شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کې دوه لپاره د موترزینو او مخالفینو د زپلو لپاره له ایجنسی تا تاریخوالي دی وی کلیدی وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړې د اعتراضونو پر مهال توقف شو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی تر سره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونه بسچ ملشه د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلف ادارې لکه د عامه امنیت پولیس د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویل چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړی او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړهونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامار ویلی له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولې وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 23 ملي ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدونکو وايي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت روسیدونکو وايي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی د میدان ورتک ولایت روسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجيبه ځایو او هغه مهال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی دی. وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کوري په لکونو افغاني لګښت کړي خو وای او سی بیا د هغه ډول ودانونه توه
پښتنه مو دا چې موږ در بدر خاک وسالي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بندمنیم نه وي چې دا څه جوړ کړي بیری تم ورته ګوره. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی دی. هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه دا نیم کلی دی ګډ وډ دی ټول خراب شوی دی د جنگو دی لاسه د لاس کولم سایه وسی لا پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور دی اس په بیرته سره جوړ.
میدان وردګو ولایت چې وسیدونکې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سیوی وسیدونکې اوس له خیریه مؤسساتو او طالب وکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
لیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی په دوه کې دوه درې سوه کوره تخریب شوي دي کاملا تخریب دي تاسو کېدی چې ووینئ او داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولسته رسېدلي دي چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي دي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یو یو جنگی ساحه و
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپل واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلي دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمیر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې به زمکه کمیدی او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیر ورو روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچکړي او د څارویو خوراکي له منځه وړي ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. ورونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی، وایي په خوای په سلګونه وزي او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کال سر د څارویو د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا غدې بزي یو اندازه دغه زکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کال کېږي چې وچکالی زیات شوې دي، د وچکالی په وجه باندې وبور کې شوې دي او دا رنګ د مالونو هغه د څر کم واخه او بیاګان چې کم دي هغه کم شوې دي. نو د دې وجه نه موږ په وړي کې هم د مشکل سره مخ یو، خصوص په جمی کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درې پیچ نارنګ ولسوالۍ چوکۍ ولسوالۍ خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بیخي د غرونو سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالی څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمیر هم مخ په کمیدو دی.
نو دا یو هم د مشکل دغه سره مخ چې کله وشکالیانې مالونه بچینه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچینه کوي او دا رنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستي وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکي کړي دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډیرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوی او مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو.
زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راځو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي.
ډیر ورو پاکستان کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، موږ سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورورک پیسې پنا کرا سخت کیږي ورور.